اتمی ازموینه وکړه په دې ټاپو وزمه کې کړکیچ او تور اوجته رسید. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنی او بهرني خبرونه له ملتیا مومن احکام.
اته بجې او اته دقیقې شوې تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو اپراتیفي مشروعي په پاکستان کې پر طالبانو فشار راوړل شوی.
حتی هلته په مسله مخالفینو باندې جدي فشار راوستی وي، بعضې سیمې ته برلاسی پیدا کوي تر څو په پاکستان په دې کې ملامت نه وي.
د طالبانو له انکار سره سره ارګوایي د سولې خبرو ته هیله لري. د بلخ والی وایي په ولایت کې د داعش ډلې سر اوچت کړی دی. له بیرنیو پیښو سره د مبارزې وزارت په شینډنډ کې د طالبانو د خپل منځي د کتو له کبله له بې ځایه شویو سره مرسته کوي.
چین باید هلته لاړ شي او دقیق خپل ژر تر ژره چې بررسي شروع شي بیا موږ ته معلومیږي چې دا څو فامیلونه دي.
د قانون او پټرولیم وزارت شل کلن پراختیایي پلان جوړ کړی.
د دې لپاره چې وتوانیږو دغه دوې پروژې ښه مدیریت کړو او د ګازو څخه بهترین استفاده واخلو دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسي.
زرګونو زده کوونکو په کابل کې د کانکور ازموینه ورکړه.
دغه دې کانکور د شفافیت باره کې څومره دغه خبرې شوې درسنه کې ویل شوې دي. ان شاء الله ډېر امیدوارم چې خپل خوښ پوندې ته به کامیابی کوم.
دا اوس نه نور موضوعات په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. په هلمند کې اپراتیفي مسؤول وایي پاکستان سختریزي وسلوال په دې ولایت کې د جنگ دوام ته هڅوي. عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د هڅې به کومه نتیجه ورنکړي. دا څرګندونه په داسې وخت کې کیږي چې په هلمند کې ناامني زیاته شوې او پاکستانی چارواکي تل وایي د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
په هلمند کې یو علي رتبه پوځي چارواکي وایي لکرشه ها غاړي پر سختريزو وسلوال فشار دی چې په افغانستان بیا په ځنګړي ډول هلمند کې جګړې ته ادامه ورکړي. په هلمند کې اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان د ټلیفون د لارې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په دې ډول غواړي نړۍ ته دا وښيي چې دوی پر وسلوالو کنټرول نه لري.
پاکستان هم په دې ورځو کې خورا ډېر تلاش کوي، حتی هلته په مسله مخالفینو باندې جدي فشار راوستی وي چې تاسو په حتمن جګړې ته دوام ورکوئ. په افغانستان کې خاصتا په هلمند کې بعضې سیمې ته برلاسی پیدا کوي تر څو په اصلاح باندې موږ داسې یو بانه جوړ کړو چې نور هر څه د افغانستان نه اجرا کیږي. موږ پاکستان په دې کې ملامت نه یو یا موږ پاکستان په دې کې کوم لاسرسی نه لرو.
قهرمان زیاته کړه چې د پاکستان له دومره فشارونو سره سره دولت ضد وسلوال یو کمزوري جګړه پر مخ بیایي. دول چې دغه هڅې ګټورې نه دي او افغانان سولې ته تږي دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز 12 ورځې مخکې په واشنگټن کې تایید کړ چې اسلام آباد تر یو حده پر طالبانو نفوذ لري، ځکه د دوی مشرتابه له خپلو کورنیو سره په پاکستان کې دي. تیر اونۍ یو ډله وسلوالو د هلمند د گریش ولسوالۍ پر ځینو دولتي تاسیساتو برید وکړ. دغه حملې 48 ساعته دوام وکړ. په نتیجه کې برید کوونکي او 15 افغان پوځیان ووژل شول. د هلمند له سنگین ندلی او نور ولسوالیو هم د ناامنۍ راپورونه ورکول کیږي. په هلمند کې اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وایي په دغه ولایت کې لوی ګواښ د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران لاسوهنې دي. پاکستان د چین او امریکا تر څنګ د سولې د مذاکرو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې غړی دی. دغه ډلې په کابل او اسلام آباد کې څلور وارې د سولې د مستقیمو مذاکرو پر امکاناتو خبرې کړې دي. په هغو خبرو کې وسلوالو طالبانو ګډون نه درلود. د پنځمې غونډې په درشل کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې په یو اعلامیه کې وویل چې دوی په اسلام آباد کې په کیدونکې پنځمه غونډه کې برخه نه اخلي. قهرمان وویل د افغانستان جګړه نظامي حل لار نه لري او یوازینۍ لار مذاکرې دي. د ده په خبره په هلمند کې هم د سولې هڅې روانې دي او یو ښه دوبی په مخ کې دی.
لبل خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایند وی افغان حکومت لا هم له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله لري. ظفر هاشمی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل افغان حکومت هیله لري چې پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکوي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
د سولې په احتمالي خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره افغان حکومت د سولې بهیر ته هیله مند دی. د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمی د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل افغان حکومت امید لري چې پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د بهیر په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي، څو له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرې ژر تر ژره پیل شي. ښاغلی هاشمی وایي افغان حکومت له خپله لوري د سولې د احتمالي خبرو د پیل لپاره ټول اقدامات کړي او دوی هیله لري چې دغه خبرې په اسلام آباد کې پیل شي.
امیدواری و توقع ما امی است که بزرگترین فرصت امو مواد
زموږ امیدواری او توقع دا دی چې ډیر ژر په هغه موادو عمل وشي چې د کابل په څلور اړخیزي ورستي ناسته کې یې پریکړه شوې وه. له هغې ډلې پاکستان هم د سولې د خبرو لپاره ځینې ژمنې کړې وه. هیله لرو چې هغه عملي شي، سو د سولې خبرو ته لاره هواره شي.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې د احتمالي خبرو د پیل لپاره هیله مند دی چې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې احتمالي خبرې ښایي د مارچ د میاشتې له 10 تر 15 نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو تر اوسه دغه خبرې نه دي پیل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د سولې په بهیر کې د امریکا او چین ښکیلتیا ته په مثبت نظر ګوري او وایي دغه دواړه هیوادونه کولی شي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچکون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دواری دا ده چې ایالات متحده امریکا چې په دې مسله ښکیل دی او چین په دې مسله ښکیل دی. ایالات متحده امریکا او چین کله چې وغواړي په اسلام آباد کې فشار واچوي او اسلام آباد دا فشار لکه سرتاج عزیز ویل په طالبان باندې واچوي، په طالبان بیا مجبوره دی
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې بهیر خورا پیچلی او سخت دی او افغان ولس باید په لنډمهال کې د دایمي سولې د ټینګښت تمه ونه لري.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزا کلنیکونه سی
پسیکا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم دې ځان کا نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښتنوي پیلېږي، د ماښام تر 2 بجې دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجې وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د ازادي رادیو او آشنا ژغ رادیو خبرونه د افغانستان په لور شارونو کې په اف ام 100.15 په هم اوریدئ شئ. د داعش اسلامي دولت ډلې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې هم فعالیت پیل کړی دی. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د دې ولایت د زاری او کوشندې ولسوالۍ په تنج او د یک سیمو کې د خورشید یویش له پوځي عملیاتو وروسته په یادو سیمو کې د داعش ډلې فعالیت تایید کړ. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ راپور راستولی.
ښاغلی نور له یوې اونۍ جګړې وروسته د زارې او کشندې ولسوالۍ د هیک او تونج سیمې د وسلوالو مخالفو له وجوده پاکې کړې. د یادو پوځي عملیاتو په پای کې ښاغلی نور په ډاګه کړه چې د دوی په وړاندې یوازې طالب وسلوال نه ول چې جنګېدل، بلکې په دې ولایت کې یې د داعش ډلې حضور هم تایید کړ. عطا محمد نور وویل چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې دوی له دوو افراطي ډلو سره مخامخ ول. ښاغلی نور د یادو سختریزو ډلو د هویت په اړه داسې وویل:
فکر کوم
چې یاد کسان دوه افراطي ډلو ته مربوط ول. دوی د داعش او طالبانو بیرغونه له ځان سره لګول. د بلخ سرپرست ولی وایي چې په خورشیدي او شمالیاتو کې مختلف امنیتي ارګانونو ونډه درلوده او د یادو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرجوب لاړولې ده. نوموړي زیاته کړه چې د عملیاتو په ترڅ کې وطن وسلوال وژل شوي، کابو شل تنه نور د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او نږدې لس تنه نور یې ټپیان دي. دا محلي جګپوړی چارواکی وایي چې دوی افراطي ډلې په هڅه کې وي ترڅو لومړی په بلخ کې نامنی رامنځته کړي او بیا پر سمنګان او سرپل ولایتونو حمله ترسره کړي. دوی سخت دریځې ډلې وې چې هڅه یې کوله د تونج استراتیژیکه دره نام نه کړي، له هغې پس په شولګری او په مزار شریف حمله وکړي او له دې ځای څخه بیا پر سمنګان او سرپل ولایتونو باندې وسلوال بریدونه ترسره کړي. دا دی چې په لومړي ځل دا سیمه ییز چارواکی په بلخ کې د داعش ډلې د حضور پخلی کوي، خو بیا وایي چې هیڅ وی افراطي ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې سر پورته کړي او نام نه ته لمن ووهي. تر دمه وسلوالو طالبانو او یا هم هیڅ وی سختریزې ډلې د داعش په استازیتوب د ښاغلي نور د دعوو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د ګازو په برخه کې شل کلن پراختیایي ماستر پلان برابر کړی دی. دغه وزارت ویندوی محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې دا ماستر پلان د ګازو د تولید د ودې په هدف جوړ شوی دی. قسیم سولمل پرې راپور لري.
د ګازو د تولید پراختیایي ماستر پلان به د انرژي لاړخه افغانستان په خپلو پښو ودروي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي دا ماستر پلان به مرسته وکړي څو له کورنیو او بهرنۍ سرچینو څخه تولید شوی ګاز په ښه توګه مدیریت سي. د دغه وزارت ویاند محیدین نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو د هغو هیوادونو دی چې ډېرې د ګازو غني ذخیرې لري او د دې ترڅنګ موږ د ټاپي لویې پروژه لرو. د دې لپاره چې وتوانېږو دغه دوی پروژې ښه مدیریت کړو او د ګازو څخه یې بهترینه استفاده واخلو نو نیاز و دې ته و چې دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسي.
شغله نوري وایي دغه ماستر پلان د برابرولو په تخنیکي او مالی برخه کې آسیایي پراختیایي بانک او د امریکا پراختیایي ادارې مرسته کړې او اجرایي چارې د فشنر په نوم جرمني کمپنۍ په غاړه درلودې. نوموړی همداراز وایي چې د تیرو کلونو په پرتله دا مهال په افغانستان کې د ګازو د استخراج ظرفیت څلور برابره، یعنی یو نیم میلیون متر مکعب ته رسېدلی چې دا د انرژۍ ترڅنګ کولی سي د برېښنا په برابرولو کې هم مرسته وکړي. د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي یو روسي پلاوی هم په روسي کې له افغانستان څخه لیدنه وکړه څو په دغه هیواد کې د نورو برخو ترڅنګ د انرژۍ په برخه کې پانګونه وکړي. د بریټش پټرولیم د اټکل له مخې افغانستان د مهال 1,652 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز لري چې تر ډیره د امو دریا په حوزه کې دی. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونم رستیال محمد یونس مومند وایي د ګازو د پراختیایي ماستر پلان جوړېدل به له اقتصادي اړخه د افغانستان لپاره ګټور تمام سي. ښاغلی مومند همدارنګه وایي د اقتصادي پروژو په ځانګړې توګه د انرژۍ په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو ترڅنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای سي.
تاسو ته بهتره معلومه ده د هر هیواد اقتصادي دغه تقریبا په انرژي پر کچې موږ فابریکا جوړو موږ غواړو چې موږ خود کفایي ته ورسېږو خپل تولید څنګه ولای شو په منځ کې رقابت وکولای شي. موږ لپاره د ډېره ضرورت ده نو یقینا د ماستر پلان سړي دا به د افغانستان په اقتصاد کې پام کوي او کومه کوي.
ښاغلی مومند همدارنګه وایي د اقتصادي پروژو په ځانګړې توګه د انرژۍ په برخه کې د سترو پلانونو عملي کېدل د اقتصادي ګټو ترڅنګ په افغانستان کې له ثبات سره هم مرسته کولای شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. ځینې اروپایي هیوادونه له افغانستان سره د یو شمېر افغان کډوالو د منلو پر سر نتیجې ته رسیدلی دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه افغانان چې په دغو اروپایي هیوادونو کې منل کیږي ورته د کار زمینی هم برابرېږي. سید حسین عالمی بلخی همداراز وویل چې په غیر قانوني ډول بهر ته د افغانانو د تلو د مخنیوي او په هیواد کې ورته د کاري زمینو د برابرولو په اړه هم یو شمېر پروګرامونه په پام کې دي. په دې اړه ناجس اپی راپور لري.
په اروپایي هیوادونو کې د 250 زرو افغان کډوالو حضور او د دوی د نه منلو ګواښونه افغانستان لستونزو او اندېښنو سره مخامخ کړی، خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې ځینې اروپایي هیوادونه د افغانستان له حکومت سره یوې هوکړې ته رسیدلي چې له مخې به یې د یو شمېر افغان کډوالو غوښتنلیکونه ومنل شي. عالمي بلخي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه هیوادونه په سر کې د خبرو لپاره نه حاضرېدل خو لرجیرو هسو روسته دغه هیوادونو قناعت وکړ.
مذاکرات را شروع کردیم با کشورهای اروپایی. ابتدا
اروپایی هیوادونو سره د مذاکرات پر مهال لمړیو کې هغوی خبرو اترو ته نه حاضرېدل، خو په نهایت کې کوم استدلال چې د افغانستان حکومت درلود هغوی ومنله چې یو شمېر کسان باید دیپورت نشي. د یو شمېر کسانو د کډوالۍ غوښتنلیکونه باید ومنل شي. په مجموع کې په دې موضوعاتو زموږ مذاکرات پیل شوي. په څو برخو کې غواړو چې کار وکړو.
له تیر یو کال راهیسې 2.5 لک افغانان په قاچاقي ډول اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي او سلګونه تنه هم په اوبو کې ډوب شوي دي. همدارنګه د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې بهر ته د افغانانو د غیر قانوني تګ د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د کډوالو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې په بهر کې ستونزې لیدلې اوس مهال په داوطلبانه ډول غواړي چې هیواد ته راوګرځي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې دا ډول پروګرامونه به څومره د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د ولسي جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغان حکومت ښه کار کړی، خو زه بیا هم ټینګار کوم چې باید په اروپا کې د افغان کډوالو ستونزې حل شي تر څو هلته د کډوالو په توګه ومنل شي.
خو له دې سره د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر بهر ته په غیر قانوني ډول د افغانانو د تګ د مخنیوي، خلکو ته د کاري زمینو برابرول او د حرفوي زده کړو اسانتیاوې له هغو طرحو یادوي چې د دوی په وینا بهر ته به د افغان کډوالو د قاچاقي تګ مخه ونیسي.
د بیړنیو پیښو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې له کابل څخه یو ټیم د هرات شینډن ولسوالۍ ته د بې ځایه شویو کورنیو د وضعیت د څېړلو او له هغوی سره د مرستو په هدف دې ولایت ته تللی دی. وایس پرمک پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د بې ځایه شویو کورنیو دقیق شمېر تر اوسه څرګند نه دی. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. په دې اړه مرزی احمدزی له شاغلي برمک سره مرکه کړې او په سر کې د بې ځایه شویو کورنیو د وضعیت او له هغوی سره د مرستو په اړه معلومات ترې پوښتلي.
معلومات خو تر اوسه دقیق نه ده. ځینې کورنۍ په تشتان د ولسوالۍ په مرکز کې اوس دوی بې ځای شوي دي او زموږ د ټیم اوس په لاره کې ده. کله چې دوی ورسېدل بیا هغه معلومات چې ولسوال صاحب موږ سره او زموږ همکار سره شریکې د پیرات کې یو لږ هغه د مبالغه میز ده، خو باید زموږ ټیم باید هلته لاړ شي او دقیق خپل ژر تر ژره چې بررسي شروع شي بیا موږ ته معلومیږي چې دا څو فاملونه دي، کېدای شي څلور فامله دي، پنځه سوه فامله دي. منتها اوس زه نشم کولی چې دا تعداد تاسو سره دقیق تایید کوم.
کېدای شي وایي چې دغه ټیم اوس څه وخت لېږي د هرات شینډن ولسوالۍ د کاروالو په باره کې، او بل دغه مرستې کې فوري دوی سره کېږي، په دوه مرستو کې کوم مواد شامل دي؟
دا ټیم اوس د شندن ته ډېر نږدې ده. ما ورته وویل چې په لس دقیقې د نیم ساعت مخکې زه خپل رئیس سره خبرې وکړه پیرات کې، او رئیس ما ته وویل چې پرون زموږ ټیم آماده و چې شندن ته ورسیږي، خو بیا مشکل ده و چې زموږ امنیتي همکاران دوی ته اجازه نه ورکړه په دې خاطر چې وضعیت ښه نه و. اوس دوی شندن ته نږدې ده، په لس دقیقې شندن مرکز ته دوی رسیږي، بیا خپل کار ژر تر ژره شروع کوي. خو کله چې دوی خپل کار شروع کړي کومکونه چې مونږ کولی شو دوی ته ورسو د مواد غذایی او غیر غذایی، او هغه کیدای شي چې دوی پول نقد خلک هلته ضرورت ولري بیا مونږ خپل آمادگی لرو.
د نن ورځې د میکروفون ستاسو خپرونې موضوع دا ده چې څه فکر کوئ چې نوی لمریز کال به د تیر کال په شان خونړی وي او که تاسو یې سولې ته هیله لري؟ د ملګرو ملتو له راپورونو سره سم تیر میلادي کال د افغانستان لپاره په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو خونړی کال و. په تیره بیا ملکي افغانانو ته د نوي لمریز کال چې په څو ورځو کې پیلېږي په اړه څه اټکل کوئ چې خصوصا راتلونکی پسرلی او دوبی به خونړی وي، او که فکر کوئ چې سولې ته هیله شته؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی. په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا د تیر کال په پرتله په روان لمریز کال کې تر 60 زیاتو ښځو شکایتونه ورته کړي دي. له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د مدني ټولنې فعال او د ولایتي شورا پخوانی وکیل میرمن توراج وایي سږ کال په کونړ کې په ښځو د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی او لامل هم د ښځو او نرو د پوهې د کچې کموالی، اقتصادي ستونزې او د امنیت نشتون دی. هغې وویل یوازې په څو میاشتو کې د دوی دفتر ته له سلو زیاتو ښځو مراجعه کړې او خپل شکایتونه یې ورسره ثبت کړي دي. د کونړ ښځو چارو ریاست کې د حقوقو مدیره خاپیری مشواڼۍ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دوی په خپل ولایت کې د ښځو د حقوقو په اړه د عامه پوهونې زیات ورکشاپونه او غونډې جوړې کړي خو بیا هم د هرې ورځې په تیرېدو په ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده.
تیر کال په پرتله په دې کال کې قضیې ډېرې شوې. تیر کال چې مونږ دېرش قضیې لري اوس یې تعداد 15 شپېته ته رسېدلی دی. علت یې ناوړه دودونه رواجونه دي، ناپوهي ده، بېسوادي ده.
خاپیری وویل اوس یو شمېر ښځې په دې پوه شوي چې کله د زور زیاتي سره مخ شي باید خپل شکایت د ښځو چارو ریاست او یا هم کومې بلې اړوندې ادارې ته ورسوي.
هلته اوس ښځې پېښ شوي چې د ښځو چارو ریاست موجود دی، څارنوالۍ د قضا د مون چې ولسوالۍ له زو ورته کوم ورکشاپونه دایره ورته مونږ هم د خپل د ریاست مرجع ورښیو نو په اساس باندې ښځې کوم مشکلو ته پېښېږي بیا زموږ ریاست ته مراجعه کوي.
ښځې وایي هر کال د دوی په نوم بېلابېلې ورځې لمانځل کېږي. د ښځو د ژوند ښهوالي په اړه هغوی سره ډېرې غوړې وادې کېږي خو په افغانستان کې د هرې ورځې په تېرېدو ښځې د تاوتریخوالي او نورو ستونزو سره مخ کېږي. په جنګ کې ورونه، خاوندان او د کورنۍ نور غړي وژل کېږي چې همدې حالاتو د دوی په ژوند باندې ډېره بده اغېزه کړې او همیش د تاوتریخوالي سره مخ دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تو شی به ورسته میکروفون ستاسو خبرونه پیلېږي. هله لرو چې ټلیفون براو کړئ. د افغان بسیم 1903 میره سر لوسه په یاد لري. لدی طریقه هم کول شي چې د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړي. خو اوس به اجمل تورمن د ساتلند خبرونه واوروي.
د بدخشان چارواکي وایي حکومت په پام کې لري امغان او اردوج ولسوالۍ له دولت ضد ولسوالو ونیسي. د ننګرهار چارواکي وایي پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې بېخي له منځه وړل وخت ته اړتیا لري. په سرپل ولایت کې د پولیسو چارواکي وایي یوولس ملکیانې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفو له منګولو خلاص کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي ټیم به له ښه پلان سره د سریلانکا په وړاندې چې د نړۍ په اوله درجه ټیمونو کې راځي مسابقه وکړي. د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د سولې په هغو غیر مستقیمو خبرو کې د برخې اخیستلو لپاره جنوا ته خپل استازي لیږي چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب ترسره کیږي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډله یادایش ده او ښځو د امیندوارۍ د مخنیوي لپاره چې په منځولۍ یې نیولي د ماشوم د نه کېدو له تدابیري لارو چارو کار اخلي. چارواکي وایي د ایټالیا په الپ غرونو کې د واورې د ښویدنې له کبله د سکي سپورټ شپږ ورزشکاران مړه شوي دي. او راپورونه وایي د شمالي کوریا یو اوبدل ورک شوی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگم هر یکتان را و برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساران و همکاری تکنیکی یاسف حبیبی ادامه خواهد یافت. سازمان ملل متحد اخیراً سال 2015 را برای افغانستان یک سال مرگبار دانست. در این سال در مقایسه با گذشته تعداد قربانیان غیر نظامی به صورت سرسام‌آور افزایش داشته. 1394 و 2015 در افغانستان چنین بوده. از سوی دیگر تلاش‌های صلح هم در افغانستان در جریان سال 1394 جریان دارد و سرعت بیشتر گرفته. در آستانه آمدن سال 1395 شمسی شما سال آینده را چگونه پیش بینی میکنید؟ آیا جنگ ها به صلح خواهد رسید؟ همی است موضوع امروز برنامه میکروفون شما.
بله، لکه سنگه چیز ما همکار جاوید نعیمی در طول د نوې کال د را نږدې دی او عموما د حواله تودېدو سره جګړې هم تودې شي. تیر کال خو ډېر خونړی کال و او ویل شوي دي چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه و، ځکه چې په دې کال تر بل هر کال زیات افغانان ووژل شول. تاسې څه فکر کوئ چې راتلونکی کال به تر تیر کال هم بتره وي او که هیله لري چې سوله به وغوړېږي؟ د سولې هیلې شته، ځکه چې په وروستیو کې د سولې لپاره یو لړ مهم ګامونه هم پورته شول، سره له دې چې په وروستیو کې بیرته خلک یو څه ناامیده شول، لیکن بیا هم ځینې خلک امید لري او البته ځینې خلک دا امید دي. تاسو څه فکر کوئ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ؟ په 0992 203 1540 او یا هم 0928 225 ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. که د افغان بی سیم سیم کارت لري 888 شمیره په یاد لري، او که سکایپ و انټرنیټ لري نو په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi یا radio.azadi.
بله، میتونین برای ما از همین طریقها تماس بگیرین، از طریق تلفن، از طریق اسکایپ و همچنان پیام های کوتاه برای ما و دریو پشتو بفرستین. پیام هایتان را به خانش میگیریم در صورتی که در مورد موضوع برنامه باشه. شما را زیاد از شنونده های ما که پیام های تبریکی به خاطر پیروزی کرکت میفرستن، متاسفانه در این برنامه نمیتونیم به خانش بگیریم و در برنامه های امروز رادیو آزادی پیام ها را خواهید شنید. اما در مورد موضوع برنامه هر پیامی که دارین لطفا واضح بر ما بنویسین، حتما این پیام ها را میخوانیم. بریم به شنونده اول ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی. و علیکم السلام.
جناب سروان صاحب تاسو او محترم جای مهینی صاحب تاسو د آزادۍ رادیو ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه سلامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ مدني صاحب.
سلام. د سلام څخه وروسته واقعا چې جناب سروان صاحب څنګه چې تاسو یادونه کړل، دا تیر کال خو ډېر زیات خونړی کال و. د افغانستان لپاره، د افغانستان د نسلونو لپاره یو ناهیلي کال و چې متاسفانه ډېر افغانان بې ګناه ووژل شو، او د افغانستان ولس چې کوم هیله وه هغه پوره نه شوه. تقریبا تاسو وګورئ، دا 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې جنګونه روانه ده، او د خلکو همیشه دغه اراده وي چې باید په افغانستان کې یوه پایداره صلح راشي، خو متاسفانه دغه هیله چې دي په عمل باندې نه بدلېږي. دا ځکه چې هغه کم خلک چې دغه صلح لپاره هڅه کوي، هغوی دریځ متاسفانه اخلاصانه دریځ نه دي، هغوی یوازې خپل ګټې لپاره هڅه کوي. دغه مثبت نتیجې ته من هیله من نه یو، او انشاءالله تعالی من مجبور چې دغه نوی کال راتګ سره، ځکه چې وخت بېدو سره حالات غیرېږي، او دغه نوی کال به انشاءالله د امن کال وي. او موږ دغه ټولو ښکېلو خواوونه هیله کوو چې هغه څوک چې دغه جنګ باندې مخته دي او په دې جنګ ملوث دي، هغوی باید الله عزت احکام ته باید په پام کې نیولو سره، او د خلکو دغه بد هغه ژوند ته په پام سره باید هغو صلح ته لبیک ووایي. اصلا جنګ ته ضرورت نشته، الله رب العزت هم په دغه جنګ سره کرکه لري او خلک هم کرکه لري، مسله دا دي چې جنګ باید ترسره شي. نو زمونږ دا پیغام دا چې باید دغه نوی کال راتګ سره باید په افغانستان کې یو پایدار صلح راشي، تر څو افغانستان پرمختګ په لور روان شي، او خلکو ژوند چې دي په ښه انداز سره باید خلک خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
ډېره زیاته مننه.
سلامت سلامت باشین صاحب، زنده باشین. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
جاوید نعیمی سلام پر تاسی باندې پسمت پروان صاحب دی او کتابونه اوریدونکو باندې
خارمو
په خیر.
سلامت اوسئ تکین صاحب.
مهربانی.
ډیره زیاته مننه اسمت پروان صاحب. موږ در له سوت پر وی کال کې واقعا ستونزې درلودلې. افغانستان یو عادي د انا عقیده کبل څخه نه، بلکې افغانستان کې تر ډیره پر ډیره کې ناخوالی اقتصادي ستونزې او ځوانان د بیکاری سره مخامخ و. یقینا په افغانستان کې موجوده ستونزې ست، افغانستان د ستونزو سره مخ دی، خو زه بیا امید ګالرم چې کله افغانستان د ټولنې هر طبقه خلک، هغه که ځوانان خصوصا ووسي، دغه اوسني بحراني وضعیت ته خلاصون دپاره به خپل لستونه راونغاړو. زه فکر کوم چې ستونزې به حل وي. پورې موږ نن په ټولنه کې ځوانان یو یو ډېر رغنده رول لوبولی شو. موږ کولی شو چې د ټولنې وضعیت افرادو ته کښېنو، د ټولنې د زیاتو خلکو سره کښېنو، اساسا خپل مسؤلیت په یو ټولنیزه برخه کې احساس کړو، او د هرې ستونزې د حل لپاره د حل لار شته. داسې نه شته چې یوې ستونزې د ویل بیا د حل لاره نه وي ورته. نو افغانستان، زه د افغانستان راتلونکی روښنایي کې وینم. افغانستان انشاءالله د پرمختګ او د ثبات خواته ځي، امید بلرو. خو که موږ
همکاری سره وکړو، په خپل لاسونه سره ورکړو، د ملک د ثبات دپاره، د ملک د پرمختګ دپاره موږ راسي یو. موږ ته نور بل څوک ملک نه سره جوړولی، نو په دې اساس باندې موږ ځوانان رغنده وظیفه لرو د خپل ملک د ثبات، د پرمختګ او ټولو راتلونکو هغو مسایلو کې چې ملک د نجات لپاره یو خواته دی، د پرمختګ خواته دی، په ګډه به همکاري سره.
تکین صاحب چې له کندهار څخه یې ټلیفون راکړی و، تکین صاحب د زابل اوسیدونکی دی او همیشه له کندهار له موږ سره تماس نیسي. د ټلیفون شمیرې نعیمي صاحب یو ځل تاسې هم که ورته اعلان کړئ.
بله، میتونین بر ما همې حال زنګ بزنین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 اگر به انترنت دسترسی دارین میتونین به آدرس radio.azadi با ما تماس بگیرین. یک شنونده هم هستن. بله،
در سکایپ لطریقه.
بله بله، از طریق سکایپ.
بل اوریدون کریم میروانی. و علیکم السلام.
میروانی سی
روجان خیلی جوڑه.
سلامت و سی میروانی کوی
در کابل نمالی کنوری روجان زد تاگه در وضعیت پیساب زد ایوا پختن لارم آخو در پختن جواب در شرمانی ورکی آیا پاکستان جی پای راشو وای ده کله مې د افغانستان سره دوستي کړې بغیر له دښمنۍ نه. دا د سولې خبرې داسې بې نتیجې خبرې دي. که چېرته پاکستان یو وخت کې دوستي کړې وي، خو بیا به مې وکړي، بیا به مې وکړي، او بس د هغه نه مونږ د دوستۍ امید نه لرو. کپتان دا خبرې دغه دي، هېڅ همتن نه وکړي.
صحیح، مننه. تاسې امیدواره نه وئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ. صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی.
سلامت هستی. مهربانی. مهربانی صاحب. نه، تاسو خپل موقعیت بدل کړئ، دوباره ټلیفون وکړئ، آواز مو واسینه. بل اوریدونکی لرو، فکر کوم نه می صاحب د سکایپ
لرئ. بله، بفرمایئ صاحب. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام.
وعلیکم السلام. حلیم صاحب یاست لکه چی آواز خو ممنون
ژوندۍ وسې. سروان صاحب، تاسو ستاسو ټول اوریدونکو ته خپل لیک احترامات وړاندې کوم.
سلامت
اوسئ. ما شخصي نظر د دې موضوع په اړه دا دی، او زه په دې نظر او عقیده یم که امریکا او پاکستان وغواړي آینده کال کې به سوله راشي، او که ونه غواړي جنګ به وي. د دې پیشبیني امریکا او پاکستان کولی، ځکه چې دا جنګ هغوی روان کړی دی وطن کې. د افغانانو د دې پیشبیني اصلا کولی نه شي. امیدوار خو یو، خو زموږ امیدونه هغوی پورې تړلي دي. خدای
سلامت
باشین. تشکر، سلامت باشین. سروان صاحب، یک چند پیام اگر موافق باشین بخوانیم، که پیام های شنونده ها خیلی زیاد هستن. بخش الله خان ارمانی، یکی از سربازان اردوی ملی از ولسوالی مارج هلمند، نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که صلح در افغانستان برقرار شود، و گفتن که تمام جنگجویان طالبان در هلمند پاکستانی هستند. خیلی زیاد هم این اظهاراتشان به موضوع برنامه ما ارتباط هم نداشت. خب، تشکر از ایشان. بوده جاوید از قندهار نوشته کرده که از تمام افغان ها خواهش میکنم که سال نو را به فال نیک بگیرند و یک سال پر از خوشی باشه. عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که سال نو، امیدوار هستن که سال نو بهتر از سال گذشته باشه. تشکر از ایشان. بوده هم
در تلفن لری به هم اوریدون که لروز هم معرفی که آزادی رادیو،
بفرمایید. صاحب
مهربانی.
سلام دیدی صحبت
کنم. وعلیکم السلام.
مهربانی.
سلام تقبل. سلام استاد نیمی صاحب، طول والدی.
سلام مرکوسی عجی صاحب عزیمی. مهربانی.
مهربانی شد.
سلام صاحب، ناومیدی ناومید شیطان دی. خدای تو امید رو چی پنی بکل که تو افغانستان که یو داشت سول برقرار شی، د افغانستان هر وګړی خپل ورور وګړي او ټول افغانان سره راټول شي په یوه ټغر باندې کښېني، او د خپل وطن د آبادۍ لپاره خدمت وکړي. تېر کال خو مو ډېر خونړی کال تېر کړی، ډېر شهیدان مو ورکړل، او دلته د افغانستان هغه ملکي خلکو ته ډېر زیات تلفات واوته، تر نظامیانو ملکیانو ته ډېر تلفات واوته، او ډېر هسې په ځیره چې وه ټوله ملکي خلک وه. نو له پا خدای نه دغه امید لرو چې نوی کال مو د یو سولې او د افغانستان د پیشرفت او آبادۍ یو کال وي. دغه ما یو دعا وه.
ډېره مننه حاجي صاحب. کور ودان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
خ خبری وکړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب.
افغانستان پر بختور شو افغانانو ته د ګټې کور نظامیه برابره شو خو د پاکستان نه هېڅکله دا هیلې کوي د په افغانستان کښې امن نه ولي. پاکستان همېشه په افغانستان کښې لاسوهنې کوي، همېشه افغانستان ته دا ګټې نه را وړي. دی په افغانانو خپل کور کښې سره جوړ کړي، دی تل دپاره د اتفاقۍ ګټې افغانستان ته را وړي. افغانان مشران ته دا وایم چې دوی د پختل افغانستان سره یو ځای کښېنه، په خپل کور کښې په خپله جوړ کړي. دلته دې دا هیلې نه کوي دی په خپل ته به دا وطن جوړ کړي، تر څو چې دوی یو اتفاق یو اتحاد وشي تر هغو پورې به دا وطن همداسې ګډول وي، افغانان به همداسې حالي. خو د مشران هم دا هیله کېږي چې په خپله باندې خپل یو ځای شي، خپل وطن جوړ کړي، خپل وطن کښې امن راولي، بل څوک دوی وطن نه شي جوړولی.
سلام توسعه کور دې ودان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما در غزنی ولایت. بله
بله، ستاسو خبری اورو.
بله بله،
در غزنی ولایت گران ولسوالی.
درست.
دلته لامنې بیخي زیاتې دي، باید چې ملي اردو او دغه زر تر زره پوسې راولي.
خیر، تاسو له موضوع مه وځئ. د دا ووایه چې په دې راتلونکي پسرلي او دوبي کې یا اوړي کې څومره هیله لرئ چې سوله به شي او جنګ به نه تیزي شي، او که نه فکر کوئ چې نه جګړه به نوره هم زیاته شي؟
نه نه، سوله چې خو ځان لاسته نه پرېمن دی، سوله نه کېږي. دا د هر سړي خپل واک ده. دلته کوچنی کوچنی ارکان کښې دی، دغه کلاشنکوپونه دغه سکلان ورسره دی، دوه شکه را وتي کلیوال وو، خلک یې ټوله کروندې ایستلي دي. دلته په ګیلان کښې موږ ډېر سخت چنې په عذاب یو، باید زر تر زره پیسې راولي.
صحیح، مننه چې ټېلیفون مو وکړو. د سکایپ له لارې یو اورېدونکی لرو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. بشیر احمد د کندهار څخه خبرې کوم.
مهرباني کوئ بشیر احمد صاحب.
سولې په اړه خبره ده.
د خبره خیر در شده چې تاسو یاد کړئ، او ځل بیا بیم تکرار کو موضوع اوریدونکو ته. موضوع دا ده چې تیر کال خو ډېر خونړی کال و، راتلونکي کال ته څومره هیله لرئ چې خونړی به نه وي او سوله به وشي، او کنه فکر کوئ چې هیله نه لرئ او فکر کوئ چې راتلونکی کال راتلونکی پسرلی او دوبی به لا خونړی وي؟
هیلې خو ډېرې دي، که چېرې دوی وغواړي سوله وسي سوله کېږي، او که نه وغواړي سوله نه کېږي.
دا خو معلومه خبره ده، که وغواړي کېږي، که ونه غواړي نه کېږي. لیکن ستاسو اټکل څه دی؟
زموږ اټکل خو دا دی چې په افغانستان کښې دا جنګ چې دی خودسرانه جنګ نه دی، ځکه یو تپل سوی جنګ دی.
بله
بله صاحب، بله بله، ستاسو خبرې اورو. همدومره پیغام مو سلامت اوسئ. کرد ودان سلامت اوسئ.
تشکر از این شنونده و تمام شنونده هایی که تا حالا با ما تماس گرفتن. داریم یک شنونده دیگه هم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی
مهربانی صاحب،
نظر داریم پر موضوع باندې. اول خو ځان درته معرفي کوم، ګلالۍ مشال یم د روزګان څخه.
مهرباني
کوئ. همداسې همدارنګه دا کارونه اوس مخ ته روان دي، لکه اوس چې مثلا جګړه سر په سر روانه ده، یعنې په دې اطلاع هم دوی نه زور اخیستی دي. نو زما په نظر ترکان به آن د کابل په دروازه کې وي، دا یو. او دوم را خپل د راډیو غم وخورو، د مشال راډیو سره ډېر سخت په عذاب یو.
بله، تاسې له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ یو ځل بیا ووایست. له اروزګان څخه. صحیح ده، ډېره زیاته مننه چې
تشکر. سلامت باشین.
اوم ویل څه پیغامونه به؟
بله بله، خیلی پیام ها زیاد هستن و تقریبا در هر لحظه ده ها پیام بر ما میرسن از طرف شنونده ها. اول سروان صاحب، از یک شنونده ما که به نام عبدالباری از ولایت هرات گفتن چرا پیام مرا نخواندین، پیامتان را دوباره بفرستین دوست عزیز، برای ما نرسیده. یک شنونده فاطمه حقجو از ولایت دایکندی نوشته کرده که نشست های صلح بی نتیجه خواهد ماند. مخالفان مسئله دولت تحت نام صلح مردم افغانستان را اخفال و سرگرم ساختند و تا خود را برای نبردهای بهاری آماده بسازند. البته شنونده ما امیدوار نیستند که سال آینده آرام تر خواهد بود. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که سال آینده خوب است بر افغانستان و یک سال پر از صلح خواهد بود و گفتند به صلح خوشبین هستند. حضرت الله نوشته کرده که امسال نسبت به هر سال دیگر جنگ ها در افغانستان زیاد بود. اشارهشان به سال 1394 است. عبدالله از بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که در سال گذشته تنها گفتند در ولسوالی بالامرغاب مردم ملکی تلفات خیلی زیاد دادند و در نتیجه جنگ میان دو قوم اینا گفتند 49 نفر کشته شدند.
عبدالله خوگانی لکندهار لیکلی وی بعد ولسمشر حق طالبانو تا اعلان وکلی چه جنگ نکوی چه کده بیرت افغانستان تا راوڑی پاکستانی مجبوروی چه جنگ تولاشی که جنگ تا نزی پاکستانی پا مرمی ولی او ختموی. البته بیا هم وایم چه دی موضوع پا ارتباط پیغام را لیکی او هم در راست دی تلیفون للاری تماس را سرنیسته او نظر سرگنده وی اغداده چه تاثیر راتون که کالی تا خوشبینه یست او کنه فکر کهوی چه لابا خونره کالوی. اسدالله سعید ده هلمن سخلی کلی ویزما نظر داره چه را روان کال با نور هم خونره وی زکه چه پا پسرلی را نجده که دو سره ده سولی خبری ناکامیسی ویدی او زموش نور سولی تا هیله نشته. یو بل اوریدون که پسیر احمد لزابل لیکلی وی فکر نکم چی سول جراشی که چیر سول راتلی نو پا اول ناستی که براغلی وی بیدی چلو راخیز گوندی تا اشاره ده. بل اوریدون که سیلاب حاجی سیلاب لکابل لیکلی دی وی که جمهور رئیس او اجرای رئیس سرا یوشی لکه ده کرکت دلا دغا ده مرگونو مسئول دی دوی. نو نپیجم چه دایی پتسی صاحب لیکلی دی محمد قاسم زواک ده هلمند سخه لیکلی وی راتلون که کال با ده افغانستان لپاره یو شک کالوی سولیس کال بوی. محمد ایوب مری لشاجوی ولسوالی سخه لیکلی وی پورا داردمنیم چه راتلون که کال با ده خوشی و سولی کالوی. او حافظ محمد سرور مخلص لهلمند لیکلی که چیری دروان کال پا ورستوی که سول تدبیق سا و نو مش هیله لرو چه امداسی با ومشینو امیده چه راتون که کال ده سولی کال بی نده بدمرغی او وینی توی ده.
حالا شنونده را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
مهربانی رادیو نه سلری شید تلفن لاری خبری وکی لطفا.
مهربانی صاحب
میبخشی از خاطر سول
را گفت میزنی. به خاطر سال 1395 که سال 1395 را که چند روز بعد آغاز خواهد شد هفته آینده شما چقدر خوشبین هستین به سول؟
متأسفانه رادیوی لوره ده.
لطفا از رادیو فاصله بگیرین سیب و بعد از او صحبت کنین. نه تماس از این آقاده
او ایلتم دو چه آواز زمونگ ناوریدو کله چې رادیو لوړې وي او د رادیو لاري خبرې کې له ټلیفون او د رادیو اواز په منځ کې فاصله وي نو دا سبب شي چې ګاډي وډي شي خبرې او ټلیفون هم داسې قطع شي. بل اور دور کې له روزان معرفي کوي آزادي رادیو.
په فرمایسه رادیو آزادي است.
بلې محترم څاوان صاحب تاسو ته همدارنګه تاسو درنه همکار ته او دا شندرون اوریدونکو ته دا تاوده سلامونه وړاندې کوم.
سلام
دښمن د کندهار ولایت نه تاسو سره په اړیکه شم.
مهرباني کوئ صاحب.
بلې لکه څنګه چې تاسو موضوع د سولې په اړوند باندې د سولې خبرې لکه څنګه چې وسولې خو زما فکر او زما نظر دا دی چې څوک چې سولې ته تمه لري دا کوم د څوک بالکل نه کوي دا یعنی رسول څخه دي لاسونه پر ډکواله باندې پریږدي ځکه دا سوله هیڅ وخت ممکن نه ده. دا د اور او د اوبو جمع کېدل دي هیڅ امکان نه لري د رسول هیڅ امکان نه شته.
صحیح مننه چې ټلیفون مو وکړو نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو خیلی روز ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است برنامه میکروفون شما. بفرمایئ.
سلام علیکم.
سلام
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی که وی صاحب
عمید خرفادی لگنهار نخبر کوم.
شکر وی مهربانی
وسنی حالاتو که از مخت نظر داره چه منتا خارجیان یو پیسلا بخصوصا پاکستان پید صورت منشول نشی راولی نیر راولی اوی بیر غد مقاصد دی از مخت راندیز افغانستان جمهور رئیس او مرکزی حکومت داره چې یو د ټول افغانستان علما راوړي او هغوی د اوسني حالاتو باندې د انساني جنګ باندې فساد صادر کړي. مثلا طالبان په وخت کې تقریبا هغه وخت کې درې زره علما جمع شوي په کابل کې
ایو فتوی صادر کرده چې د ایران والي کینو سره جنگ جواز لري او څو رخت له منوري ختم کړی چې درې درې نیم درو علما د افغانستان د ګوښ داشي کابل ته په کابل کې اوسنی جنگ باندې فتوی صادر کړي جنگ څنګه ده روا ده کنه روا ده
په دې برخه کې خو ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان دینی علما سره راټول شي او په جنگ په ارتباط فتوا صادره کړي لیکن دا وشه دا هم بیل موضوع ده چې څنګه وشي او څنګه وشي دا بیل موضوع ده فعلا دغه وضعیت ته په کتو څومره هیله لري چې سوله به راشي او که فکر کوي چې دا کال به تر تیر کال هم بهتره وي
او وسنی حالات سره ګوري او د حرکتونو د خپل غوانډیو له پاکستانانو ګوري زه ته کوم چې الله رب العالمین په خپل کې خدمت په نظر باندې وسنی حالات په پاکستانو باندې یعنی څه مشکل را غوانډیو خصوصا پاکستان نه غوړي چې افغانستان کې سره راشي کراتلې نو دې به د سم سره عقد کړی د حالات د دې چې دا کوم جنگل شروع کړي دی وځه وړ روان دي چې له شنور مې ځان ته د امور کې نه وړي تر او کوي خپل به د افغانستان خلک تسلیم ونی شي کړه افغانستان مشران ټول راغون شي او د افغانستان سنګي متنفذین او تسلیم شي مخالفین د زیور نه کې پاره ولسوالۍ کې د ولایت سطح باندې خلک شوراګان جوړ کړي د پېټو شوراګان د په مرکز کې د او کوي متنفذین شورا جوړ شو چې سره وګړي مخالفین ته زیان ورکو یو ګور کوم خپل هغه باندې فشار راځي
بیره مننه سلامت باشین
سلامت باشین چند شنونده را که پیامشان را به خانش بگیریم که فرستادن عبدالباری از ولایت هرات گفتن صلح آرزوی ماست انشاءالله می آیم یک شنونده دیگر ما که نام خود را هم ننوشتن گفتن سال 1394 سال خونین بود و به نظر ما وقت میتونیم شاهد صلح باشیم که ما صادق باشیم و هیچ وقت نمیتونیم صلح را از طریق پاکستان به دست بیاوریم. سال 1395 را گفتن به فال نیک میگیریم و محمد قاسم زوا که پیشتر هم پیام فرستاده بودن از ولایت هلمند نوشته کرده که سال نو خوب خواهد بود و خصوصا بر مردم هلمند به خاطر گفتن جبار قهرمان مسئول عملیات در ولایت هلمند گفته که به این ولایت صلح خواهد آورد.
ده هلمند لمرجید څخه رحیم الله مقدس لیکلو از ما په نظر جرلس و پینزنی ویم کال با دیر خطرناک کال وی زکه طالبان او دولت دواره روز په ورځ د درنو وسلو څخه کار اخلي چې دا کار د ملکی تلفاتو سبب کیږي. نصر احمد هم د هلمند البته له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلي وایي زما نظر دا ده چې پاکستان نه غواړي چې سوله وشي نو منظور یې دا ده چې دوی او هیله من نه دي. افضلی او بخشی فضلی لکنده هر لیکلی دی وای نوی کال انشاءالله دیر شکال دی شکال بوی سشکال که خدای کول سول رازی وسم ده تلفون لاری اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته آقای مردمان.
بله سب
میشترین صدای مرا.
بله آقای مرزبان نیستن بفرمایید سب.
سلامت باشید. سلامت باشید. خوبی زیبایتان بخیر باشد. سلام خدمت شما، خدمت آقای ساروان و خدمت آقای نایمی سیفم. خدمت شما سلام.
سلامت باشید.
خاری عبدالعهد ابراهیمزاد
بفرمایید.
از تخار ولسوالی تماس گرفتم سیف. من یک نظر داشتم آقای نایمی سیف محترم او
بفرمایید.
خواهش از شما داشتم.
مهربانی کنین سیف.
بله نظر ما قسمی است جناب عالی که چرا ما و شما این مردم افغانستان دور از ما و شما رسانه ها باشد همین روشن فکرهای ما یا سیاسون ما چرا نمیتونن نتیجه گیری کنن از این اصل ملای غربی ها که کورکورانه حرکت میکنن وقتی که امریکا پیشنیاد میکنه که مثلا پیشبینی میکنه که سال 1395 مثلا در افغانستان خونین‌ترین سال میباشد یا مثلا 94 خونین‌ترین سال بودی خب با همه اون ویداز 95 که پیش بینی میکنن چرا ما شما نمیدانیم از زمین در حقیقت امنا سیاست دادن بیتامن چرا نمیدانن نتیجه بگیرن این حالی وقتی اینا پیش بینی میکنن که در 95 سال خونین هست پس اونا ما شما باید نتیجه بگیریم که اینمی خودش سبب دام دادن جنگ در افغانستان هست چون اونا میفهمن که این سال ما جنگ در افغانستان چقدر شدت میبخشیم چقدر در فعالیت های مخالفین مسئله دولت ما افزود میکنین از دو خاطر اونا پیش بینی را میکنن قسمی که در همین کار خود چند دست داشته باشه همیتون میشن دیگه میکنن نایمی سید بزرگوار.
بله سید.
او چرا ما شما آلی وقتی که گپ در سیاست باشه و گپ در روشن فکری باشه همون سیاست غربی ها هم بازی میکنن همون سیاست رهبرای ما هم بازی میکنن چرا ما شما نمیتونیم که یک سال سرنوشت
یک سال پیشتر سرنوشت اروپا را ما شما اعلان کنیم، بگیم که مثلا در سال 13 مثلا در سال 2018-2017 در اروپا یک واقع رخ بده. چرا ما نمیتونیم که امی تشنیات داشته باشیم؟ متاسفانه از این نقطه ما شما خیلی ضعیف هستیم. حرکات خیلی بسیار زیاد روشن است، رفتار بسیار زیاد روشن است، عمل در چی نیست؟ عمل نیست برادر محترم، این گپ کاملا واضح و روشن است. و خواهش ما از شما ایست آقای نعیمی که برای ما شنونده ها اجازه میتونی که یکان در این برنامه خواهد از برنامه برای شنونده ها بده و میکروفون شما برنامه ما بده. برادر محترم میشه که برای شنونده ها اجازه داده شوه یکان موضوعی که کسی شنونده ای که میخواه انتخاب بکنن، اگه اجازه داده شوه یکان نظراش یکان موضوعات شنونده ها انتخاب بکنن.
حتما
روش بحث شوه.
چرا نه؟
جی خوب داره و بله
سیوا. چرا نه چرا نه، حتما موضوعاتی که تمامش به افغانستان مربوط میشه بدون شک ما نظریات شما را میگیریم. شما میتونین به پیامگیر ما پیامتان را بگذارین. در داخل افغانستان شماره ما هست، اگر یادداشت بکنین 07084620 07084620. میتونین موضوع برنامه را بگوین و یا هم از طریق فیسبوک و تویتر برای ما بنویسین هر پیامی که دارین، انشالله که ما نظرات شما را در نظر خواهیم گرفت.
یعنی که اوریدون که غواری چه پا کم موضوع چه دوی غواری چه پا حقی بندی پا میکروفون استاسو خبرونه که بحث و کولشی چه پا امدیش میری چه واسه نعیمی صاحب در تایلان که لمر سر تماس ونی سه خپل پیغام سب که مجبا استاسو موضوع لنور اوریدون که سر شریک که و پا میکروفون استاسو خبرونه که به نور اوریدون که نظر پیری و غوارو اسم دی سکایپ لاری اوریدون
نه تماس از اینا خط شده، اما یک دقیقه فرصت داریم اگر شنونده ما کم زودتر صحبت بکنن وقت نشه خبرها میرسه. بله بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
مهربانی لطفا نیف سجر. و علیکم السلام. مهربانی که یف سجر چی وقت کم ده؟
بسم الله عبدالله در غزنی ولایت را تاثیر تو تماس کیم.
مهربانی کوی عبدالله صاحب څنګه تاسو خوشبینه یاست؟ دې کال ته کنه فکر کوی چې جګړه به نور هم زیاته شي؟
بس خو نو بس دې دغه کار نه دی، بس نو که د افغانستان حکومت د شبانی حکومت که هغه کوم شرایط هغه شرعي احکام چې ورسره ومنل افغانستان مشان قرن چې ورسره ومنل نو بیا به سوله وشي که نه مجاهدین بس د امانت چې سربازان دي نور تنو یا خودم که پسی زمان ور کیا بود اون استان خود بانیم دا غرق و متی باش نبود یا پاچه دکمه بانی خطا نداشت.
مرسیس من این ال پیغامونو لی تیرش صرف خبل نظر سرگم که لطول آردن که من اندویی چه تردید دم پری تلفنون و وقت لون نظرونه سرگم کل ل خبرونو ورس تبیا هم با هم دی موضوع استاسو نظرونه تا منتظریو هم دارد افغان بیسی مات سوا تلاش میره پیاد لری ل دی طریق هم کوالشی چه ل مشتره تماسونی سیاو که چرت تا تاسو غواری چه پکوم موضوع بانی پر راتون که اونایی که دی میکروفون استاسو خبرونه که باسو کو